مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غواخی ما تاسو د نن ورځې د سلام پښتونخوا په غړی کې هرکلی کوم. د مشال ریډیو د نهساته خبرونو د لومبۍ غړی ده. نن د اگست د میاشتې 14 تاریخ دی او د اتوار یا یک شنبه ورځ ده. لکه څنګه چې تاسو خبرې په دې غړی کې موږ تاسو ته د ریپورټونو علاوه یوه نیمه سندره هم خبرو. نو په دې غړی کې را سره اوسئ، خو اول به خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. پښتنو سیاستوالو یو ځل بیا له مرکزی حکومت وغوښتل چې د چین او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې منسوبه کړي د پښتنو حق نه خوري. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر او د سخت دریځ ډلو د ملاتړ لپاره مشهور جنرال حامد ګل مړ شو، او چین وایي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ کوي ځکه چې دا د افغانستان د مسلې یوازینی حل دی. د خبرونو تفصیل. پرون پېښور کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پښتنو سیاستوالو او د مدني ټولنو غړو د پاکستان مسلم لیگ نون له مرکزی حکومت غوښتل چې د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمنځ اقتصادي لارې پروژه کې دي د وادې سره سم لومړی پر پښتنو سیمو تیرېدونکي لار جوړ کړي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شرپا وویل دوی به مرکزی حکومت د پښتنو حق خوړلو ته نه پرېږدي.
کم وعده د پختون قوم سره شوی دی کو د کیسه تبدیلی راشي، نو د پختون قوم چې سامره مشران او لیډران دي، د پختون قوم هر یو فرد زمونږه مندي او خويندې با ان شاء الله تعالی ټول پدې باندې اواز جتای او ردی را پاربتا کو دا کوي چې مونږه داسې ناانصافي پدې ملک نه غواړو چې کم ناانصافي مونږ سره کیږي.
د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا را بلل شوی دی سیمینار کې د صوبی حکمران ګوند تحریک انصاف برخه نه واخیستې چې له همدې عمله پی نیو کې هم وشوي. یاد دی چې د پاکستان مرکزی حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د 46 ارب ډالرو د پروژه کې به د ټولو صوبو اندېښنې او غوښتنې په پام کې نیسي. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل تیر شپه د واو یا کلونو په عمر د دماغو د رګ شلیدلو له عمله مړ شو. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژۍ د پلار په سترګو کتل کیږي چې له مخې د هندوستان او افغانستان په ګډون په ګاونډي هیوادونو کې د لاسپوڅو وسلوالو ډلو په استعمال سره خپل اثر رسوخ وساتي. حمید ګل چې له 1908 څخه تر 1909 کلونو پورې د ISI مشر و، د نوي لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په ایجاد کې مهمه برخه درلوده. د تر ریټایر کېدو وروسته هم جنجالي پاتې شو او امریکا په پاکستان کې د سخت دریځ وسلوالو ډلو سره د اړیکو تورونه لګولي وو. حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف و دغه تورونه ردول، خو هغه څو ورځې وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر په مرګ خفګان ښودلی وو. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر مشاهد الله خان تر هغې وروسته استعفا ورکړه چې په یوه مرکه کې تور پور کړل چې د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر ظهیر الاسلام د کودتا پلان درلود. مشاهد الله خان د اګست په 14 تاریخ BBC ته وویل چې جنرال ظهیر الاسلام د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان او عوامي تحریک ډلې مشر طاهر القادری په مشرۍ د حکومت خلاف اوږدو درنو تر شا لاس درلود. له تاوتریخوالي څخه د ډکو دې مظاهرو تر شا د د پوینه د ISI مشر ظهیر الاسلام لاس وو، او په دې اړه د غزنی سبت یا ریکارډ شوی خبرې هم د هغه په خبره وزیر اعظم ته ورول شوې وي. د پاکستان پوځ دا خبره بې بنیاده بللې او د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پرون وویل چې وزیر اعظم له مشاهد الله خان له همدغه وجې استعفا وغوښته. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې پر مذاکراتو ټینګار وکړ او بشپړ ملاتړ یې اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي وایي دوه ورځې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ اسلام آباد ته ورغلي پلاوي د پاکستان پوځي او ملکي چارواکو سره د ترهګرۍ په اړه سپینې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو د وزارت وایي شکیب مستغنی پرون د مشال لړیو افغان څانګې ته وویل چې د دوی وفد د پاکستان وزیر اعظم او پوځي مشرانو سره ملاقات کې وویل چې د طالبانو له ملاتړ دې لاس واخلي.
رئیس هیئت جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی مشر پاکستانی لوري ته په وضاحت سره وویل چې له پولي ها خوا ترهګر بریدونو او د هغوی دوام چې د افغانستان د مسلمانو او بېګناه خلکو ژوند اخلي د افغانستان د دولت او خلکو په ذهنونو کې دې د بدلون او پام وړ ټکی پیدا کړی او د مخنیوي لپاره یې د پاکستان د جدي او عملي اقدام اړتیا ډېره کړې ده.
ځینې افغان رسنیو لیکلي چې افغان پلاوي ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرو خلاف د کاروایی او طالبان سره د سولې هغه عملي پلان ورکړی چې څو ورځې وړاندې یې افغان ولسمشر اشرف غني ذکر کړی و. پاکستان او هندوستان پرون یو بیا د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړې چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او درویش نور ټپن شوي دي. هندي پولیس وایي څلور ولسي وګړي هغه مهال وژل شو چې موټر یې د کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د پاکستان څخه په توغول شوي راکټ ولګېد. د کشمیر په نورو سیمو کې هم په نښتو کې لږ تر لږه یوویشت کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان پولیس وایي د داب سینار پر کلي ډزو کې درې کسان ټپیان شوي دي او دواړه هیوادونه د ډزو د لومړي پیل پړه پر یو بل اچوي. پرون د عراق په سرخر بغداد کې د بمی بریدونو له کبله لږ تر لږه دویشت تنه وژل شول. شاوخوا دیارلس تنه صدر ښار ته نږدې په شیعه میشته سیمه حبیبیه کې هغه وخت وژل شو چې خلکو د موټر او ګاډو په اخیستو او خرڅولو بوخت و. نه نور کسان د بغداد په شاوخوا سیمو کې د نورو بمی بریدونو له کبله وژل شوي دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د اګست په اتلسم تاریخ ملاقات کوي. پرون د روس د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلان تر څنګ وویل چې د ایران اټمي پروګرام او په شام کې د سولې کوششونه به د خبرو موضوع وي. د روسیو کې د روس او ایران اړیکې ډېرې ښې شوې دي. دواړه د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ خلاف دي او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په دې ګړ کې بعد نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اور. پښتانه سیاستوال وایي مرکزی حکومت دی د چین اقتصادي راهداري کې لومړی د پښتنو لسیمو تیرودونکي لاره جوړه کړي او د دوی په نه حکومت به پرې نه دي چې پنجاب د پښتنو حق خوري.
وزیر اعظم فیصله وکړه چې مغربي روټ به چې کوم دی نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چې کوم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي. ان پی هم په هغه موقف ولاړه ده چې که دا څوک نه مني موږ به لاره نیسو.
د پاکستان د جاسوسي ادارې ایس ای په خوانې مشر د افغانستان په جهاد کې مهم رول لرونکي او د طالبانو همدرد جنرال حمید ګل مړ شو.
کم کارونه هغه په پاکستان کې او خصوصا په افغانستان کې کوم لاس په نه کړې ده. هغه باندې دغه تعقیب شوی دی، دغه کورټ مارشل شوی دی، هغه باندې قانوني کاروایی شوی، هغه نه هغه بچ لاړو د دې دنیا نه.
چین وایي کولی شي د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سیاسي روغې جوړې لپاره کار وکړي. د چین رول څومره اهمیت لري؟
چین کولی شي چې د پاکستان په سیاسي دارو باندې، د پاکستان په دفتري دارو، په دې ټول باندې زور واچي نو دلته کې امن راځي، په دې خو څه شک نشته.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو، موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری زمو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدئ شئ. زموږ همکار ریاض موساخیل اسلام آباد را سره دی. ریاض ستړی مشي.
ډیر مننه بشیر خوار مشي.
ریاض په وانا کې په سکاوټ کیمپ کې چې د 14 اگست د سوره کې د لاغل ته زین داسې سپیخې را منځ شوې دي چې اوریدونکو ته په اړه باندې تفصیل وایي.
جی بالکل، د 14 اگست په حواله سره د وانا سکاوټ کیمپ کې یو دستور کې دا د پاکستانی بیرغ اوچتولو په حواله سره په دغه کې پوزیان او نور چې کوم د علاقې مشرانو، نو قبایلی مشران هغه هم په دغه دستور کې موجود وو. دغه دوران موږ ته چې کوم استخباراتي سرچینې دي هغې مشال ریډیو ته وې چې کوم جی او سی دی صالح عباسي، هغه ته یو ویډیو په موبایل باندې ترلاسه شو چې په هغه ویډیو کې خود لیکل دي د سکاوټس د کیمپ نه بهر چاته کې نامعلومه وسلوالو هغې د پاکستان بیرغ هغه سیزلی دي. کله چې جی او سی صالح عباسی ته دغه ویډیو را رسیده نو هغه په دې باندې ډېر خفګان څرګند کړ او ویل چې د دې کم عمل چې شوی دی نو حکومت او پوز به کم دی نو د دې خامخا جواب ورکوي، خو موقع ته ګوري او چې څنګه موقع راغله نو دا کار چې چا کړی دی هغې له بعد د دې خبرې جواب ورکړی کېږي. جی
صحیح شو. ډېره مننه ریاض، ډېره مهرباني. اورېدونکو تاسو مشال ریډیو اورې، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو. اور ریډونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د خبرونې تاسو نن له مشال ریډیو نشر کو. پرون پېښور کې پښتونخوا ولسی تحریک لخوا را بلل شوی سیمینار کې ځینو پښتنو سیاستوالو ویل چې د مرکزی حکومت لخوا د چین سره د اقتصادي لارې د جوړولو په پلان کې بدلون نه مني. پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود ویل چې داسې ثبوتونه لري چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت غواړي د خپلې پخوانۍ وعدې پر خلاف پر پنجاب تیرېدونکې لار لومړی او پر ډېر اسماعیل خان او ژوب تیرېدونکې لار وروسته جوړ کړي. سیاستوالو ویل چې مرکزی حکومت به دې کار ته نه پرېږدي او د پښتنو له حق به دفاع کوي. غلام غوثی نور تفصیل درته وایي.
دې لړکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره ده، خو د چین پنجاب اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره نه ده.
دا په یو دلیل باندې هم د چاینا پاکستان کریډور کړي، دا د چاینا پنجاب اکنامیک کریډور دی. بس صرف یو ساده خبره کوم چې چاینا پاکستان کریډور منو، خو چاینا پنجاب کریډور کته منلو ته تیار نه دي.
او د قومي وطنګون مشر ابتاب احمد خان شریپاو د ونډې ته په خپل وینا کې وویل چې کدا خبره رښتیا وي نو د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه او لس به د دې مخالفت کوي.
کم وعده د پښتون قوم سره شوی دي، کو دې کې څه تبدیلی راشي نو د پښتون قوم کې سامره مشران او لیډران دي، د پښتون قوم هر یو فرد، د پښتون قوم زمونگا مندی او خویندی، با انشاءاللہ تعالی طول پا دے ماندی آواز جتیو لدیر پار با تگو داو کئی چی مونگا دا سی ناانصافی پا دے ملک نگوارو چی کم ناانصافی مونسا رکی کی.
او د جماعت اسلامی صوبائی مشر پروفیسر ابراهیم پخپل وینا کی وویل چې د چین په سینکیانګ صوبه کې د پاله یو وسلوال غون لوجی د چین حکومت ډیر اندېخمن دی او مرکزی حکومت دی د دواړو ملګرو هیوادونو ترمنځ د نورو اندېخنو راپارولو څخه ډډه وکړي.
او دا چې څنګه کریډور په اول ځل منظور شوی او په هغه طریقه په هغه نقشه باندې پکار دی چې جوړ دي شي، مونږ د دې تایید کوو. مرکزی حکومت کا چرتا اغواڑی چاہے خپل ملک کے پکور کے دننا نظام ہم درست و ساتھی نو داغی نفس دا چین سر ہم تعلق انشاءاللہ لدیر نہیں سوکنش خراب ہو لے.
او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین ویل چې کچيري مرکزی حکومت د اقتصادي رهداري منصوبه د ډیره اسماعیل خان او جوب د مغربي لارینه نه تیروي نو عوامي نېشنل ګوند به د دې سخت مخالفت کوي.
وزیر اعظم مجبور شو غل پټس کانفرنس راغوستو، هغه یو فیصله وکړه چې مغربي روټ به کم دی نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چې کم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي. ان پی هم پاغه موقف ولاړ ده چې کدا څوک نه مني
د سیاسي ګوندونو د لوړپوړو مشرانو په موجودګۍ کې په دې سیمینار کې په پاکستان تحریک انصاف نیوکه وشوه چې د غونډه کې ولی هغوی ګډون نه کړو او ولی هغوی د پاکستان چین اقتصادي رهداري په لړ کې فعاله کردار نه لوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د پاکستان د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر د طالبانو کلک ملاتړ کوونکی او د افغانستان په جهاد کې مهم رول لوبونکی په خونه جنرال حمید ګل د دماغو د رګ د شلېدو له وجې د واو یا کلنو په عمر په مری کې مړ شو. هغه به په ښکاره افغانستان کې جنګیدونکو طالبو سوالو ملاتړ کوو. کلی یوې خوا د تحریک انصاف مشر عمران خان په شان ځینو سیاستوالو د هغه پر مرګ خفګان ښودلې، نو له بلې خوا افغانان او ځینې څېړونکي وایي چې په تیرو څو لسیزو کې د هغه د منفي کردار له وجې افغانانو او پاکستانیانو ډېر مرګونی تکلیفونه لیدلي دي. په دې اړه ما د سیاسي چارو د کارپوه ډاکټر محمد تقي سره مرکه کړې ده. راځي چې دا وره
حمید ګل مرسو خو هغه سوالات چې د هغې کردار باندې شخصي نه خو د هغې پروفیشنل کردار باندې چې کوم وو هغه داسې تکمیل ته ونه رسېدل. باید چې کم کارونه هغه په پاکستان کې او خصوصا په افغانستان کې کوم لاسوهنه کړې ده هغې باندې د هغې تعدیب شوی وی، د هغې کورټ مارشل شوی وی، د هغې باندې قانوني کاروایی شوی، هغې نه هغه بچ لاړو د دې دنیا نه، او د هغې د مرګ سره افغانستان کې د خونریزي باب بند شو چې کوم کال نه لس سوه اتیایم نه وړاندې بیا وروسته شروع شوی.
تاسو ولې دا فکر کوئ چې د جنرال حامد ګل کورټ مارشل باید وشي؟ ځکه چې هغه وخت خو د پاکستان پالیسي داسې وه چې د افغان
بالکل سوال دی. خو داسې مثالونه په دنیا کې شته چې پاکستان نه چې بل ځایونو کې چې کم وخت کې بیا هغه ملکونو خپل پالیسي بدله کړه، یا هغه خلکو چې کم هغه ملک ته یا ګاونډي هیوادونو ته زیانونه رسولي دي د هغې پر خلاف تعدیبي کاروایی شوې ده. خو ظلم دا دی چې پاکستان کې سویلین سیاستمداران هم چې کوم د ضیاءالحق د مرګ نه پس واکمنان شو، هغې هم جنرال حمید ګل سره کار هم کړی دی او هغې ته هر قسم اجازه هم ورکړې وه چې افغانستان باندې چې کوم قسم یرغل هغې کړی وو هغې کې د سویلین مرسته هم ورته بالکل د پاکستان واکمنانو ورته ملاو شوې وه. نو دا سوال کې یقیناً وزن دی، خو دا خو ما یو آیډیالیسټک خبره کوله چې د حکومت برخلاف نو کانفیډنس بوټونه راوستل، د هغې برخلاف اپوزیشن پارټۍ جوړول، هر څه کې د لاس وو او ډېر ښکارېده. ویل
پاکستان کې او ډېر افغانان دا فکر کوي چې پاکستان کې خو جنرال حمید ګل یو کردار وو، تر څو چې د ریاست پالیسی نه بدل شوی دغسې کردارونه به مخې ته راځي.
درسته ده، بالکل 100% اتفاق دي دې خبرې سره. خو بهرحال هغه کردارونه لکه ډي جی آی ایس آی ډېر تلې راغلي دي، خو حمید ګل داسې یو شناخت دی، یو قسم کرنسي هغه دې جهاد سره آیډینټیفای کیږي او چې هر څه بدعملي د دې د سو کال جهاد د وجه په سیمه کې راغلی ده هغې سره د هغې شناخت تړلی دی. بالکل دا خو هغه کسانو کې دی، داسې انډیویجوال انفرادي خلک هم په تاریخ باندې اثر غورځوي د دې چې کوم سوچ ده. نو دومره دغله خلک چې کوم دی دا هم هغه پالیسۍ دی جوړوي، نو یقینا چې هغه پالیسۍ جاري دي او دا یو سمبل و. نو اوس د هغې مرګ نه پس دا ویل چې ډېر ښه کس و، موږ خو دا په سترګو باندې لیدلی دي چې دوی کوم ظلم په افغانستان باندې او بیا هغې سره سره په پاکستان کې روا کړی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق دي کوم د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو ټاکل شوی چې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو او امنیت سلاکار سر تاج عزیز د اگست په درشتم تاریخ دوه اړخیزو مسایلو خبرو لپاره هندوستان ته ورشي. مبصرین دا ښه پرمختګ بولي، خو په همدې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د ډزو د تبادلو رپورټونه هم راغلي دي. آیا د سرتاج عزیز له دې دورې او خبرو د اړیکو مثبت خواته د تګ تمه کیدلی شي؟ د ځواب لپاره د ملیحه مرزاده رپورټ اورو.
د روان کال په جولای کې د روس په اوفا ښار کې د لیدلو پر مهال د پاکستان او هند مشران نواز شریف او نریندر مودي د خبرو اترو په دې پړاو رضا شوي وو. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه یا لاین آف کنټرول د ډزو د تبادلې له امله د دواړو هیوادونو خپلمنځي تعلقات کړکېچن شوي دي. په راتلونکو ورځو کې د دواړو ملکونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د ملاقات د اهمیت په اړه پوښتنې راپورته کیږي. دا چې د کېدونکو خبرو اترو نه څه تمه کېدی شي، د دې پوښتنې جواب په هند کې یوه کارپوه سوهاسینی حیدر راکوي. دا وایي زما په فکر دا خبرې اترې په داسې وخت کې کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالې په کمېدو نه بلکې په زیاتېدو دي. په اوفا کې د دواړو هیوادونو د مشرانو تر ملاقات وروسته امید و چې دغه کشالې به کمې شي. که هغه په سرحدي سیمه د ډزو تبادله وه، په هند کې وسلوال بریدونه وو او که د دواړو ترمنځ دغې خبرې وي، خو په اصل کې په دې تېرو څو هفتو کې دغه کشالې سیوا شوي دي. نو زما په خیال د دواړو هیوادونو د ملي امنیت چارو سلاکارانو په کچه د خبرو اترو لپاره لومړنی چیلنج به دا وي چې داسې یو حل راوباسي چې په کشالو کې کمی راوستل شي او د ډزو تبادله په فوري توګه ودرول شي. تر هغې وروسته به دوی خپل اجنډا پر مخ بوتلی شي چې په بنیادي ډول له ترهګرۍ سره تعلق لري، او څنګه چې د هند حکومت وایي په اجنډا کې به یوازې په ترهګرۍ خبرې اترې کول وي چې هغه په کوم شکل کې هم وي، لکه څنګه چې په اوفا کې وشو. له هغې وروسته بیا د مخکې تللو په کړنلاره خبرې اترې کولی شي. بل پلو په پاکستان کې کارپوه ماریا سلطان وایي چې داسې نه ویني چې د ملاقات په کومه خاص نتیجه راوځي. زما په فکر د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د چارو سلاکارانو ترمنځ کیدونکې خبرې اترې فل وقت کومه نتیجه نشي ورکولی، ځکه چې د هند اړخ ته څه خاص پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. که د هغې تعلق په لاین آف کنټرول د سختو حالاتو په ترڅ کې پر کوم جامع انتظام د خبرو اترو سره وي، او یا که د پاکستان او هند سره تعلق لرونکو د ټولو مسئلو سره، خو بیا د خبرو اترو د نه کولو پر ځای دا یو ښه خبره ده چې دواړه خواوې سره کینی. نو موږ په محتاط ډول خوشبینه کېدای شو، خو په حقیقت کې به د دې خبرو اترو څه اثر نه وي. دا په داسې حال کې ته چې د پاکستان صدر ممنون حسین د اګست په 14مه د هیواد د ازادۍ د ورځې له مناسبت سره په ټلویزیوني وینا کې هند ته د کشمیر په مسله د دواړو خیزو خبرو اترو وړاندیز کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات پیچلي پاتې شوي دي. دواړو هیوادونو په 1947 کال کې له برېټانیا ازادي حاصلولو راهیسې درې وارې جنګونه کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د چین د بهرنیو چارو وزارت وای د افغانستان د سولې مذاکرات د سیمې د امن لپاره ضروری دي، نو ځکه یې پوره ملاتړ کوي. چینی چارواکو په داسې حال کې دا بیان ورکړی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اسلام آباد ته ورغلی و، او د چارواکو په خبره د پاکستاني وزیر اعظم او پوځي چارواکو سره ملاقات کې واضح کړی چې نور ورته د پاکستان لخوا د طالبانو ملاتړ جاري ساتل د زغملو نه دي. کارپوهان وایي چین پر طالبانو اغیز لرونکي پاکستان سره ښې اړیکې لري، نو ځکه یې د سیاسي روغې جوړې لپاره کردار مهم دی. زبی شفق یې په اړه نور تفصیل درته وایي.
چین د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. په افغانستان کې د موجودو ستونزو یوازینی حل بللی او په دې لړ کې رغنده رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی دی. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تشویق کړي او کاږي. چین تل او په پرله پسې توګه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي، او په دې باور دی چې د افغانستان د مسالې حقیقي حل د سولې مذاکرات دي. چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې تشویقوي، او د یو شمېر خواوو په ځانګړي ډول د پاکستان رول ستایي چې د سولې په خبرو کې لوبولی دی. چین چمتو دی چې د افغانستان د سولې لپاره په دې پروسه کې رغنده رول ولوبوي، او هیله لري چې ټولې خواوې به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سولې پر مذاکراتو باور او اعتماد لا زیات کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګ پړی افغان دولتي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د هر اړخیزو خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د افغان پلاوی تر ستنېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له افغان پلاوی سره د یو شمېر نور موضوعاتو په ګډون د افغانستان د سولې په پروسې هم خبرې کړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان د چین وروستۍ څرګندونې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټورې بولي، او وایي د یو پیاوړي سیمه ییز ځواک په توګه چین کولی شي پر پاکستان فشار واچوي چې د سولې په پروسه کې خپلو ژمنو ته ژمن پاتې شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه شمیم شاهد د ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
چین دلته ډېر غټ غټې پروژې دلته په باندې کار کوي، د هغې لپاره څنګه ورکې نو ظاهره خبره ده چې چین غواړي چې منی نو په دې وجه هغه مداخله کوي. چین کولی شي چې د پاکستان په سیاسي دارو باندې، د پاکستان په دوستي دارو، په دې ټولو باندې زور واچوي، نو دلته کې امن راته. پدیز خصوص شک نشتا خود بعد مرغ دل په پاکستان کې مسئله شته په پاکستان کې تر اوسه پورې خلک نه پویو زه باندې ندی دا یو خبر نه ده پاکستان کې په امن باندې پاکستان کې په ترهګرۍ باندې پاکستان کې په افغانستان سره په تعلق باندې او د ایران سره په تعلق باندې دلته کې اختلافات ډېر زیات دي او دغه اختلافات د ټول غټ خران دي.
چین په داسې حال کې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ او په دې لړ کې د رول لوبول اعلان کړی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه په مری کې ترسره شي د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو له امله وځنډېده. تر دې مخکې په وروستیو میاشتو کې چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په اورومچي ښار کې د سولې خبرو کوربه او د اورومچي له خبرو وروسته د دواړو افغان خواوو استازو د پاکستان پایتخت ته نږدې په مری کې د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې. په دغه خبرو کې د امریکا، چین او پاکستان استازو هم د سارونکو په توګه برخه اخیستې وه.
د سولې پر لور
یو ناسا په درزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنست د
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ ته اندو مې دي نور نو غوړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د سولې پر لور خبرونه تاسو د مشال ریډیو په دابله غړی کې اوریدل شي. سلام پښتونخوا غړی در راځي چې د کرن خان په غک کې یو سندره ور
کبھی دیادا بنی آدم پکیری جن جن لکبی دیادا بنی آدم پکیری یو ہوگا پا دنیا کے چزڑ گے تیرا ٹون یو ہوگا پا دنیا کے چزڑ گے تیرا ٹون جن جن لکبی دیادا بنی آدم پکیری پل سر ہم کلا
اوریدونکو له کرن خان مو سندره اورید مشال ریډیو اورید خبرونه نیمه کیو نه نیم بجې شي راځي د خبرونو لنډیز وره ورون پېښور کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پښتنو سیاستوالو او د مدني ټولنو غړو د پاکستان مسلم لیگ نون له مرکزی حکومت وغوښتل چې د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمنځ اقتصادي لارې پروژه کې د وادي سره سم لومړی پر پښتنو سیمو تیرودونکي لار جوړه کړي. د پاکستان د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر حمید ګل تیر شپه د باب یا کلنو په عمر د دماغو د رګ شلېدو له وجې مړ شو. حمید ګل ته د پاکستان د هغه ستراتیژي د پلار په سترګه کتل کیږي چې لمخې د هندوستان او افغانستان په ګډون په ګاونډي هیوادونو کې د لاسپوڅو وسوال وړلو په استعمال سره خپل اثر رسوخ ساتل کیږي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر مشاهد الله خان تر هغه وروسته استعفا ورکړه چې په یوه مرکه کې تور پورې کړ چې د جاسوسي ادارې اسای پخوانی مشر ظهیر الاسلام د کودتا پلان درلود او د عمران خان او امی تحریک ډلې مشر طاهر القادری په مشرۍ د حکومت خلاف د درنو تر شا یې لاس و. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغان حکومت او افغان طالبان ترمن د سولې په مذاکراتو ټینګار کړی دی او وایي چې د دې خبرو بشپړ ملاتړ کوي. پاکستان او هندوستان پرون یو وار بیا د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړي چې پکې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شوي او دریش نور ټپیان شوي دي. پرون د عراق په سر ښار بغداد کې د بمی بریدونو له کبله لږ تر لږه دوه شتنه ووژل شول او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د اگست په 18 تاریخ ملاقات کوي. پرون د روس د بهرنیو چارو وزارت د اعلان ترڅنګ ویل چې د ایران اټمي پروګرام او په شام کې د سولې کوششونه به د خبرو موضوع وي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریز مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همداوس اوریدلی شئ. اوس هم مطبوعاتي کتنو ته راځو. زمون همکار احمد الله له پاکستان د پاکستان د زینو نننی او رسپانو اداري راخصې دی او دغه ټکی تاسو وړاندې کړئ.
نوای وخت رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وفاقي وزیر مشاهد الله خان ویلي دي چې تیر کال په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو دوران د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی د هغه وخت مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام یو سازش تیار کړی و چې تر لاندې فوزي او سیاسي مشورولې د لری کول ورستو په ملک قبضه کول غوښتل. رسپانه لیکي چې د اطلاعات وزیر سینیټر پرویز رشید او د فوز د مطبوعاتو څانګې آی اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا د مشاهد الله خان دا بیان بی بنیاد ګرځولې دي. خود مشاهد الله خان دی بیان نه حکومت لپاره مشکلات را پیدا شوی دي او داسې بیانونه د فوز او حکومت ترمنځ غلط فهمیان را پیدا کول شي. ورسمانه لیکي چې حکومت 13 میاشت د دفاع وزیر خواجه آصف د بیان تردید کړي وي او وضاحت یې ترې غوښته وي نو د حکومت نور وزیرانو به دا قسمه بیانونه نه ورکولې. خو اوس دا معاملہ ختمول د حکومت مجبوری شوی دا ځکه چې حکومت فوز خفه کول نه غواړي. ورسمانه په اخیره کې لیکي چې خبداوي چې حقیقت را برسیره کول لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او کده درنو په شاد جرنیلانو څخه کردار وی نو هغه دی را برسیره کړی شي او ورته دی سخت سزا ورکړي او کده درنو په شاد دوی څخه کردار نه وو نو خواجه آصف مشاهد الله خان او نور هغه خلک چې داسې تورونه لګوي د هغه دی هم احتساب وکړي شي. دنیا او رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په 14 اگست په کوټه او تربت کې 420 وسلوالو د فوس په وړاندې خپل وسله کې خو دا رسپانه لیکي چې په سونو وسلوالو واپسی یقینا چې یو مهم پرمختګ دی، خو حکومت لا د خبرې خیال ساتل ضروری دی چې دا خلک د حکومتي مراعاتونه ګټه پورته کول ورستو بیا وسلوالو سره یو ځای نشي. ورسپاڼه لیکي چې حکومت له په هغه عواملو قابو موندلو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي چې له وجې خلک تر هغرو سره په ملګرتیا مجبوره کیږي. نو ضروری ده چې حکومت دې نه صرف د روزګار موقع زیات کړي بلکې د غربت خاتمه دې هم وکړي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت لخوا د خلکو لپاره د کمو مراعاتو اعلان کړی شوی دی، نو هغه دې ورته ضرور ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر تاییدیدو وروسته ملا اختر محمد منصور د دوی نوی امیر ټاکل شوی چې پاکستان ته ډیر نږدې کس ګڼل کیږي. د نېشنل انټرست مجلې لیکلي چې دا په دې معنی ده چې اسلام آباد وغواړي له دې موقع ګټه اخیستلی شي او افغانستان سره د سولې راوستلو کې د مرستې په کولو سره سیمه کې یو مثبت رول لوبولی شي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ځنډیدلي، بزنس سټانډرډ او رسپانې لیکلي چې چین غواړي د لړکی یو مؤثره رول ولوبوي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته نیسا اجمل وایي.
نیشنل انټرسټ مجله لیکي د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه دې ته موقع برابروي چې دا شنبه د پاکستان پر دغه وسلوالي ډلې کنټرول زیات پیاوړی شي او په افغانستان کې به د مفاهمتي عمل په لړ کې مرستې وکړي. مجله لیکي زیاتره خلک پر دې اندي ډېری کمی وجه دي چې د پاکستان پر پوزي اسټابلیشمنت باور وکړل شي چې ګني دا هیواد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي، ځکه چې پاکستان د طالبانو سره د ملاتړ په برخه کې اوږد تاریخ لري. مقاله لیکي داسې ډېرې نښې هم شته چې په سیمه کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي اثر او د افغان ولسمشر اشرف غني له اسلام آباد سره د اړیکو پر امن کولو لپاره مضبوطو هڅو دې ته لاره جوړه کړه چې پاکستان په خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي. مجللی کې پښتنه دادا چې آیا د طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر د اختلافاتو هواریدو وروسته به د امن خبري یو وار بیا پیل شي او کنه. مقاله لیکي دا هر څه زیاتره پر پاکستان تکیه کوي. نیشنل انټرسټ لیکي د امن په بهیر کې د شاملې دونه د بچ کېدو لپاره پاکستان د ډېرې مودې راهیسې پر دې دریځ ته چې دوی پر طالبانو ډېر کم نفوذ لري. خو مجله لیکي دا خبرې نورې پټې نه دي پاتې چې پاکستان په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو هینتا د ستونزو جوړولو لپاره طالبانو ته د یوې لارې په سترګه ګوري. مجله لیکي د بدلیدونکو حالاتو ته په کتو سره پاکستان کېدای شي دا اراده ولري چې د داعش ډلې ګواښونو ته د ماتې ورکولو لپاره تر ټولو مؤثره لاره د مفاهمتي عمل په ذریعه له افغان حکومت سره اړیکې ښه کول دي. بلخوا بزنس سټانډرډ رسپانه لیکي د خالی په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي هیواد د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره مؤثره رول لوبولو ته تیار دی. د جنوا خبري ایجنټس تر مخه د بهرنیو چارو وزارت ویاند سرګندونې داغو اندېښنو په ځواب کې کړي چې په افغانستان کې د ترهګرې روسي بریدونه د روغې جوړې کوششونه ودرولي شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې هیواد په مسلسله توګه د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړي چین د هغو ډلو په ځانګړي توګه د پاکستان ستاینه هم کوي چې د امن په خبرو کې مهم رول لوبولی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چین تمه لري چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره په مذاکراتو کې زیات ښکېل خلک باید خبرو ته دوام ورکړي، په دې خبرو کې باور زیات کړي او د لړکې خپلې هڅې جاري وساتي.
جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستی معنا
لیک چې تیر دی نه باسي پام کوه
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو
وای 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 قدرت وای دی میوږي پام کوه
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال رادیو او پام کوا اونیزه تنظیم خبرونه له مشال رادیو تاسو نشر کیږي. دا د مشال رادیو د اونیزو خبرونو د هغه ونیزو خبرونو یو برخه ده چې مونږ تاسو ته د مختلفو ورځو کې په مختلفو ساعتونو کې تاسو وړاندې کوو. په دې کې اقتصادي خبرونه هم شته دي، د ورځې په تودو موضوعاتو باندې سیاسي بحثونه هم شته دي، او تفریحي خبرونه لکه پام کوه هم تاسو اوریدل شي. د ټولو خبرونو په اړه باندې تاسو موږ ته خپل نظر هم راکوي شي په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې. تاسو د خبرونې ځان د پر ډاونلوډ کولای هم شي، د ځان سره ساتلی هم شي، بیا د فیسبوک او د ټویټر د لارې کې چیرته تاسو یاس نو د هغې د لارې موږ سره رابطه هم کولای شي، خبرې هم را سره کوي شي، خپل نظر او تبصره هم راته راکولای شي. اوس د سلام پښتونخوا په دې ګړې کې راځي د نعیم توري په غږ کې وسندر اور
خبرو کابل باڼ دیاران دی لکه د وسترګې په یو مخ د جانان دی بے خبرو کابل باڼ دیاران دی لکه د وسترګې په یو مخ د جانان دی بے خبرو کابل باڼ دیاران دی لکه د وسترګې په یو مخ د جانان دی
اوریدونکو د نعیم توري په غ کې مو سندر اوریده مشال ریډیو اوري تاسو استاد تایو مطبوعاتي کتنه دراورو په وار اندراکس پانه کې په مقاله کې راغلي چې ځینی خلک په دې روسو کې د پاکستان ځینی ګامونو ته خوشاله دي او داسې فکر کوي چې ګوند اسلام آباد خپلو ستراتیژیکو پالیسیو ته بدلون ورکړی دی. خو لیکواله کرسټین فیرز لیکي چې دا هسی خیالي خبرې دي. دا غیب خبره پاکستان لا هم د وسلوالو ډلو له ملاتړ لاس نه دی اخیستی او په سیمه کې لا هم خپل هدفونه د لاسپوڅو ډلو په ذریعه ترلاسه کوي. کرسټین فیرز د یو بل لیکوال سمیر لالوانی هغه مقاله او نظر بې ځایه بولي چې ویلی وو پاکستان خپلې پالیسیانې بدلې کړې دي. د دې مقالې غټکی له ملیحه مرزاده اورو.
لیکواله پوښتنه راپورته کوي چې د سمیر لالوانی د لیکنې سره سم آیا پاکستان په رښتیا په خپلو پالیسو کې ستراتیژیک بدلون د راوستو په حال کې دی که څنګه چې د مودو راهیسې تمرکز هند پاتې شوی دی. لیکواله لیکي د قومي امنیتي پالیسو په حواله په نړیواله کچه د پاکستان تاثیر بدل شوی دی. هغه د لالوانی د لیکنې په حواله لیکي چې د هغه په خبره پاکستان د هند په وړاندې خپل دښمنانه رویه بدله کړې ده. له هند سره د سیالي پر ځای پر خپلو کورنو امنیتي مسلو توجه ده او په دې پروسه کې خپل ستراتیژیک کلتور ته بیا کتنه کوي. لیکواله لیکي داسې نه ښکاري چې په موجوده وخت کې دا هر څه عملي شي او زیاتوي پکار ده چې امریکا د پاکستان اصلیت ته وګوري او له هغې سره سم دې پلان جوړ کړي. لیکواله لیکي دا رښتیا ده چې پاکستان د خپلو لاسپوڅو وسلوالو ډلو مخه نیولې چې له امله په کشمیر کې حالات ښه شو، خو دا هر څه د امریکا د فشار له امله وشو. د امریکا ټوله توجه په افغانستان کې پر جګړه وه او نه یې غوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ یې شخړې امکان پیدا شي. لیکواله لیکي دې خبرې ته باید پام وشي چې د لالوانی د خبرې برعکس په دې وروستو کې پاکستان د کشمیر په اړه خپل موقف څرګندول زیات کړي دي. پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په خپل دور کې د کشمیریانو په خوښه د کشمیر راتلونکي د ټاکلو خبره پریښوده، خو د مشرف له تک سره سم جنرال اشفاق پرویز کیانی دغه پالیسیانې لري کړې او د کشمیریانو په خوښه د هغه سیمې د الحاق خبره بیا تکرار کړه. له دې سره سم یې په کشمیر کې دښمنۍ ته بیا هوا ورکړه. همدغه موقف ته پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرال راحیل شریف هم خپل کړی دی چې وایي د کشمیر مسله د پاکستان شریک دی. لیکواله لیکي په 2003 کال کې دواړو هیوادونو پر ډزبندې موافقه وکړه چې په وروستو دوو کالو کې د ډزبندې خلاف ورزي ونه شوه، خو د 2009 کال راهیسې په سرحدي سیمه د پاکستان لخوا د ډزو په تبادله کې زیاتوالی راغلی دی. لیکواله وایي د لالوانی د خبرې سره سم دا زیاتوالی د 2002 کال په پرتله هغه عمره زیات نه دی. دغه په خبره په دښمنۍ کې کمی د پاکستان د ستراتیژیک بدلون لامل شوی دی او زیاتوي چې که څه هم پاکستان اوس هم د کشمیریانو بلتون پالو ملاتړ کوي، خو له پولې بلې غاړې ته د اوړېدلو هڅې، پرتشدد پیښې او مرګ ژوبله کې د کال 2001 په پرتله 90% کمی راغلی دی. لیکواله لیکي لالوانی دا نه دي بیان کړي چې پاکستان دا ډزې د څه لپاره کوي. هغه وایي تاریخ ته کوکتل چې نو د دغو ډزو په عذر پاکستانی وسلوالې ډلې په سرحدي سیمه د هند غاړې ته د اوړېدو هڅه کوي، خو اوس پاکستان د مداخلې کولو لپاره متبادلې لارې لټولې دي. لیکواله د لالوانی د هغه دعوې په حواله لیکي چې د کورنو امنیتي ګواښونو له امله پاکستان د هند په وړاندې په ستراتیژیک ډول خپله رویه بدله کړې ده. خو د لیکوالې په خبره که څه هم د پاکستان پوځ دا وخت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد کاروایي کې بوختې، دا په هیڅ ډول د ستراتیژیک بدلون طرف ته اشاره نه کوي. یو دا چې د لالوانی د هغه دعوې په سم ډول تصدیق نشي کېدی چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان دفاعي لګښتونه کم شوي دي، ځکه چې د پاکستان د دفاعي بجټ په اړه معلومات په شفاف ډول کله څرګند نه دي پاتې شوي. بل دا چې که څه هم لالوانی وایي چې د پاکستان لخوا د وسلو په اخیستو کې کمی تر سترګو شوي دي، خو په اصل کې چې له چین او امریکا پاکستان کومې وسلې اخیستې دي هغه د روایتي دښمنانو لپاره دي، نه چې د کورنو دښمنانو په وړاندې د استعمال لپاره. په داسې صورت کې لیکواله دا یو ستراتیژیک بدلون نه ګڼي. لیکواله لیکي په مقاله کې لالوانی لیکلي چې پاکستان له هند سره سیالي کول نه غواړي ځکه چې پر خپلو کورنو مسلو یې زیاته توجه ده. لیکواله زیاتوي کچره پاکستان کورني وسلوال یو ګواښ ګڼل نو پکار ده چې د کورنو دیوبندي وسلوالو د لمینځ وړلو په لړ کې مو د پاکستان هڅې لیدلې وي. دا یې په خبره همدغه ډلې د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. لیکواله لیکي لشکر طیبه چې د پاکستان استخبارات یې په هند کې کاروي د پوځ لخوا د یادې ډلې ملاتړ د لالوانی د ستراتیژیک بدلون له خبرې سره سمون نه خوري.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. دا نورس پنل کې چې کله ځایی انتظامی د اسلام آباد په کچا باندې کې د پښتنو په سلګونو کورونه اوران کړنو د خلکو د بیکوره کولو ترڅنګ زده کوونکو او ځوانانو ته ډیر نقصان ورسو. په مقاله کې راغلی په سلګونه ماشومان له خپل سکولونو یا ښوونځیو لرې شول او په لسګونو ځوانان بیکاره شول. له کچا باندې وستل شوي ځینې پښتانه خپل کلو ته واپس تللي او ځینې په پینډۍ کې ډیر شوي دي، خو ژوند یې ښه نه دی. د دغه لیکنی مهمه برخه درته فرخنده اسد وای.
د اسلام آباد په کچا بادای کې چیرته چې یو شمیر خلک په کچا کورونو کې اوسېدل، دوی به په پینډۍ او یا اسلام آباد کې مزدوریانې کولې. د ځینو ماشومان به هم سکولونو ته تلل، خو حکومت ورلا دغه کورونه په بلډوزرو هوار کړل او دوی یې بے کوره کړل. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د I-11 په کچا بادای کې یوه لس کلنه عائشه خورشید هم وه چې کور یې اوس وران شوی او دوی د دغه ځای تللي دي. هغه وایي اوس چې کله د ګرمۍ چوټیانې ختم شي نو دا با د خپل ملګرو او استادانو سره ان ملاویږي، ځکه دا اوس خپل سکول ته نشي تللی او مور پلار یې بل ځای ته کډه وکړه. عائشه وایي د جولای 1 نیټه چې کله د دوی کورونه اړنګ شول، دغه د دوی لپاره یوه بد ورځ وه. دوی ټول خپه وو، د دې نورې ملګري هم خپه وي. دوی اوس تر نول سره نږدې یو بل کلي ته تللي دي. هغه وایي تر ټولو زیاته دا په خپل سکول او ملګرو پسې خپه ده. عائشه به د جنکو سرکاري سکول ته تله چې د دې کور سره نږدې وو. عائشه ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې وایي اوس یې په نوي ځای کې ملګري نشته. په دغو کې ډېرې کورنۍ د قبایلي سیمو اهم وي، ځینې پینډۍ او یاد اسلام آباد نورو سیمو ته تللي دي او ځینې واپس خپلو کلو ته ستانه شوي دي. ډېرو کسانو به د اسلام آباد او پینډۍ په سبزي منډیو کې هم کار کوو، خو اوس بېروزګاره شول او ځانونو له نور کارونه ګوري. بلال خان هم د اسلام آباد په سبزي منډۍ کې کار کوو. هغه وایي اوس ځان له بل ځای کې کار ګوري. بلال وایي د دوی د کور ټول ماشومان به سکولونو ته تلل او اوس دا فکر کوي چې څنګه ور لا د سکول بندوبست وکړي. بلال وایي د I-11 په سوونو ماشومان به په سرکاري او یا د غیر سرکاري ادارو لخوا په جوړ شوو سکولونو کې زده کړې کولې، چې اوس یې نه کور شته او نه دغه سکولونه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د اگست 19 تاریخ په افغانستان کې د ازادۍ د لمانځلو ورځ په دې ورځ باندې خلک غونډه کوي، خوښي کوي، موسیقي جوړوي او د مختلفو محفلونو نه خوند اخلي. په جلال آباد کې یو ډله ځوانان راغون شوي دي او د ازادۍ د ورځې لپاره تیاری کوي. راځي د دې تیاریانو په اړه د باز محمد عابد رپورټ ور.
سره لدی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې منځلو ته لاسو ورځې پاتې دي، خو د تیر یوې هفتې رئیس د جلال آباد ښار د یو شمیر مدني فعالانو تر څنګ د ښار هټیوالو په خپلو هټیو او مارکیټونو د افغانستان ملي بیرغ راځړولې چې خلکو ته د ازادۍ او هیواد سره د مینې پیغام لیږدوي. د جلال آباد ښار یو تن مدني فعال هدایت الله زهیر په خپل شخصي تشبث د تیر یوې هفتې رئیس د یو شمیر فرهنګي ملګرو په ملتیا د جلال آباد ښار چوک سړکونه، پارکونه او عامه ځایونه د افغانستان په ملي بیرغ او د غازی امان الله خان په تصویرونو ښکلی کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا کمپاین د دې په خاطر باندې چې ترڅو موږ هغه افغاني احساس په خلکو کې موجود دی، هغه را ژوندی کړو او زموږ هیوادوال دې ته ژمن کړو چې دغه ورځ په ډېرو شاندارو او ښکلو مراسمو سره ولمانځي. دا د اوس مهال ټول ځوانان په ډېر شوق سره راوتي دي او دوی دغه جنډې او همداراز د غازی امان الله خان انځورونه لګوي.
د جلال آباد ښار یو تنځوان چې په دغه فرهنګي کمیټه کې په رضاکارانه توګه فعال دی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
طاهر راز ما یو تن د جلال آباد اوسیدونکي او رضاکار په شکل مانی دې سره هم تا ویمو په دا کمپاین کې مو سره برخه اخیستې چې دا هر بیرغ لګوم زړه خو بیخي باغ باغ کیږي او ډیر خوند راکوي او به چې لږه شانې هوا لګیږي او دا بیرغ رپی دا بیا بیل خوند لري.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی چې تیره شپه یې د دغه مدني فعالانو سره په ګډه د خپلواکۍ د جشن په تیاری کې برخه اخیستې وه خوشحالي سرګند کړه چې ځوانان په ډیر جرأت سره د جشن په تیاری کې برخه اخلي.
نور د خوشحالي ځای نشته چې زمونږ په دې جنگ ځپلې هیواد کې د شپې ځوانان راوځي او په ډیر جرأت باندې راځي او د اتشتم د اسد لمانځه لپاره آمادګي نیسي. زه په ټولو ځوانانو غږ کوم په دې کې ډیر په جرأت سره سام واخلي. دا زمونږ وطن دی، ازادي په ډیر جرأت باندې باید ولمانځل شي تر څو دشمن ته مونږ ووایو چې دا یو ژوندی قوم دی. دا حالت روان دي نه کولای دي هغه جذبات چې دی هغه ته صدمه
د یادولو ده چې د 1298 لمریز کال د زمري په 28مه نیټه چې د 1919 میلادي کال سره سمون خوري د وخت واکمن غازی امان الله خان له انګریزانو څخه خپلواکي اعلان کړه چې له هغه وخت راهیسې دغه ورځ د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې په توګه هر کال په دولتي او ولسي کچه نمانځل کیږي. راتلونکي چهارشنبه چې د اگست له 19 سره سمون خوري د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو شپږ نوییمه کلیزه به په شاندارو مراسمو سره ونمانځي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې ګنده شبګردي مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چې خو
ډېر سخت راوړي تیره هر څه ته دې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته، تاسو هغه زه هم همدا اوس اوریدل شئ. راځي چې د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا د خبرونه بلکې دا غړی د هارون بچا په هغه کې په وسندره خدمت کو په بل غړی کې بیا له تاسو سره
دشنو خالو رو رو ګدر لټ شو پکابل هم په خبر لټ شو دیر غلگرو زلو نیخ شو کنا دخا پیرو د وطن غلو شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا وطنا افغان وطنا ساتو وجو دورنا اپ دکمن پورشا ساتو وجو دورنا اپ دکمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو وجو دورنا اپ دکمن پورشا ساتو وجو دورنا اپ دکمن پورشا سما جانا افغان وطنا افغان وطنا گلالی گلالی گل گل زوانا اوبی نو لمبے دل ستا گل گھٹائے تنکی تنکی ما شمار بے وقت اور جدل بگل ترو کالی بری گیلا آسمان وطنا بگل ترو کالی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وجو دور نا اب دخمن پورشا ساتو وجو دور نا اب دخمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل دتر دو منے دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل